اوس به موږ نه سوره لهب تفسیر کوو. د دې سورت نوم د اولنی آیت نه اخیستی شوی دی، دا د ابو لهب نوم دی. د دې سورت بل نوم سورت تبت هم دی، او دریم نوم د دې سورت المسد دی. او دا درې واړه نومونه په دې سورت کې راغلي دي. دا سورت په مکه کې نازل شوی دی ځکه چې ابو لهب په مکه کې وو. په سورت النصر کې د اطاعت کولو دپاره د ثواب بشارت یعنی زیری دی، او په دې سورت کې د نافرمانه دپاره د عذاب وعید دی. دا سورت خاص د ابو لهب په باره کې نازل شوی دی. د هغو انجام وخیلی شو او د هغو د ښځې هم. دا دواړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت دشمنان وو. دې دواړو به هر وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا تکلیفونه ورکول، حالانکه ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو دیوال گاونډی وو. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دومره سخت دشمنی او عداوت وو چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کوو نو دوی به پرې خځله غورځوله، چې کومه کټوی به پخوله نو د هغې هغه ټوله ګندګي به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم غورځوله. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صبر دومره وو چې صرف فرمایل به یې چې ولې د ګاونډي دا حق دی. او دا هغو ښځه ام جمیل هم سوکمه نه وه، دا د ابو سفیان خور وه، او روزانه به یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور مخې ته د غنو نه ډک ډکي یعنی خشاکې ښودو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر را پاسي نو زخمی بشي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو لوڼو نکاح د دې د دوو زامنو سره شوی وو، رخصتي لا نه وه شوې. نو دو خپلو زامنو ته وی چې زه به ستاسو سره تر هغه وخته پورې نه میلاویږم چې تر څو پورې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوڼو له طلاق نه وي ورکړی. نو زامن یې د پلار په خبره کې راغلو او هغې له طلاق ورکړو. او یو خو د دې حده پورې وکړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې ناست و، او هغه راغی د طلاق خبره هم وکړه او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وتوکل. او بیا دا هغو څه انجام شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو دپاره خیرې وکړې چې یا الله د خپل سپونه یو سپې په دو ورپسې کړي. د دو نوم عتیبه وو. هغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه ستا د دین نه هم کفر کوم، ستا لور هم پرېږدم، او نه هغه زما سره محبت کوي او نه ورسره زه محبت کوم. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم حمله وکړه او قمیص یې ورله اوشته وو. نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته خیرې وکړې نو هغه وېرېدو، ځکه چې هغه ته پته وه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیرې به ما ته قبلېږي. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان نه وو، لیکن دا ورته پته وه چې دی رښتینی دی. نو د تجارت لپاره چې کله دی شام ته روان وو، د شپې په یو ځای کې پړاو وکړو د دې قافلې والا څه ګوري چې یو شیر را روان دی یعنی یو شرمخ. هغوی خپل ټول سامان را یو ځای کړو او عتیبه یې پرې بره سمله وو چې دو ته څه نقصان ونه رسي، ځکه چې هغو ته پته وه چې په ما باندې بد حال را روان دی. نو د شپې چې کله شرمخ راغی چکر یې ووهلې د هغې نه چاپېره، او د چګرو لګولو په دوران شرمخ هر څه بویول شروع کړل، سامان ته بر وختو او په عتیبه باندې حمله وکړه. هغو چاغه وایسته چې هی دا شرمخ خو به ما ټوټې ټوټې کړي او اوبه مې خوري، ځکه چې محمد زما دپاره خیرې کړي وې صلی الله علیه وسلم. او د خلکو په منځ کې شرمخ ورغی او هغې د سر نه ونیو او عتیبه یې مات کړو. نو اوس موږ ګورو دا سورت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. مات شو دواړه لاسونه د ابو لهب. دا څه دي؟ د دې ځای پورې دا کلمه بد دعا ده. دا بد دعا یعنی خیری دي چې د هغو لاسونه دي مات شي. دا سورت کله نازل شوی دی؟ دا کله وویلی شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شروع کې چې کله خپلو خپلوانو ته تبلیغ کوو، نو بیا د هغې نه پس الله تعالی حکم راغی. په سورت الشعرا آیه نمبر 214 کې راغلل چې اے نبی، اوس تو خبردار کړه، ویره و خپل نږدې رشتہ داران، خپلې قبیلې والا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه ووتو او صفا غر طرف ته لاړو، د کوم ځای نه چې موږ سعی شروع کوو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په هغه د پاسو خطو. الله تعالی دې د ټولو حج او عمره نصیب کړي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دلته د ټولو نه مخکې زما نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته خلق جمع کړی وو. څنګه یې کړی وو؟ په اصل کې په عربو کې به داسې وو چې د هغوی په قبیلو کې به جګړې او فساد خو وو، جنګونه به یې وو، د هرې قبیلې به د چا سره دوستي وه او د ځینو خلکو سره به یې دښمني وه، ځینې به یې حلیف وو او ځینې حریف. نو هر وخت به یوه خطره وه چې چېرته څوک حمله ونه کړي. د قبیلې خلکو ته چې به کله څو خطره محسوسېده، نو هغوی به دې غر ته ختل او آواز به یې خلکو له ورکوو چې یا صباحا یا صباحا، خبردار شئ، سحر شو، خیار شئ، سحر شو. ځکه چې په هغه ورځو کې به سحر سحر حملې کېدې. او موږ په سوره عادیات کې هم ویلي وو چې کله به داسې اعلان کېدو نو ټول خلک به رایوځې شول چې پته نشته چې د څو خبرې اعلان به کېږي، چې ګورئ چې څوک حمله کوي او کسو چل دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په دې طریقه باندې اعلان وکړو چې یا صباحا یا صباحا، او خاص قریشي راغونډ کړل او ای فرمایل چې ای قریش، که چېرې زه تاسو ته ووایم چې د دې غر شاته یو دښمن دی او هغه حمله کول واله دی، نو آیا تاسو به زما په خبره یقین وکړئ؟ ټولې ووایې چې موږ خو چېرته ستاسو نه دروغ خبره اورېدلې نه ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووایې چې تاسو د دې خبرې نه ویروم او د دې نه هم د سخت عذاب نه، دښمن خو یو وړوکی شی دی، د دې نه هم غټ عذاب را روان دی، د دښمن نه زیاته غټه خطره ده تاسو ته. او هغه دا ده که چېرې تاسو دا بت پرستی پرې نه خوده او توحید طرف ته را نغلی، نو بیا ستاسو د پاره داسې عذاب دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم توحید بیان کړو د هغوی په مخ کې. نو ځینې خلک داسې وو چې د هغوی په زړونو کې ایمان پیدا شو او ایمان یې راوړو، لیکن دا ابو لهب چې وو نو دی داسې دښمن وو په هغه وخت. په هغه وخت هغه وویي چې نعوذ بالله، ستا د پاره دې هلاکت وي، ته هلاک شي، تا مونږ د دې کار د پاره راغوښتو صرف د دې خبرې د ویلو د پاره. او په دې خبره باندې دا صورت نازل شو. تبت یدا ابی لهب و تب، او تب وایي دایمي نقصان ته، چې هغه د همیشه د پاره نقصان وي. نو دې مطلب دی چې ابو لهب د همیشه نقصان وګټو. او د هغې نه پسې دا حال شوی وو چې ربیع بن عباد دا واقعه بیانوي. هغه خبره کوي چې په دې وخت کې ما اسلام لا نه وو قبول کړی. هغه فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله وکتو د ذوالمجاج په بازار کې چې ای خلکو لا اله الا الله ووایه نو فلاح به درته میلاو شي. قربان شم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې هغه څومره مشکلات برداشت کړي دي د دین د رارسولو دپاره، ځکه زموږ د ټولو په سر هم قرض دی. داسې څوک کولی شي؟ نن خو خلک د حق خبرې کولو نه هم ویریږي، پټ هم څوک چاته نشي ویلی، شرمیږي. او یو وو زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه بازارونو ته ووتو او خلک خبروي چې ای خلکه لا اله الا الله ووایې، او ټول خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپیره جمع شوی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې د ټولو نه زیات عزت والی انسان دی. او ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه په بازارونو کې ګرځي. او یو مونږ یو چې کلمه حق هم زموږ په خوله نه راځي، مونږ چاته صحیح خبره هم نه کوو، تر دې چې په خپل دین باندې تلل راته ګران کار ښکاري، نو مونږ به چاته څه وایو؟ نو ربیع بن عباد فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاته ما یو سور سپین کس ولیدو چې سترګې بینګۍ وې، یعنی کږې وې، او مخ یې چمکېدو. د سر ویښتو یې دوه کمسۍ کړي وې. هغه راغی او خلکو ته وی چې ای خلکه دا بې دینه دی، دی دروغجن دی، الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خلکو له د الله تعالی توحید ورکوو. او دا دشمن پسې روسته روسته روان وو او دا خبره یې کوله. نو ما د خلکو نه تپوس وکړو چې دا سړی څوک دی. خلکو راته وی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو ابو لهب دی. تاسو سوچ کوئ چې کله د خپل بنده نه داسې تکلیف میلاو شي که نه؟ نو د انسان زړه داسې پریشان شي چې زما خپل بنده زما سره داسې کوي. یعنی که هغه خاموش وي نو هغه به بیا جدا خبره وه، لیکن دلته خبره داسې ده چې په هغه د دشمنۍ حد تمام شو، او چې کوم ځای به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو نو دی به په هغو ورپسې وو او د هغو مخالفت به یې کوو چې دا خو لیونۍ دی، دی خو داسې دی، او تاسو د لات او عزا د عبادت نه مه لرې کیږئ، دی تاسو ګمراهۍ طرف ته بوزي، د دو خبرې مه اورئ. اوس که څوک ساده وي نو هغه به وایي چې د دو خپل ترو د دو په باره کې داسې وایي، نو د دو خو د خپل خاندان والو سره معامله صحیح نه ده. نن سبا خو خلک داسې خبرې کوي که نه، د دو خو د خپل کور نه صحیح ګواهي نه ده را روانه، نو د دو خبره مونږ څنګه اورېدی شو؟ حالانکه ضروري نه ده چې دا خبره دې صحیح وي، کیدی شي چې یو کس په حق وي او د هغو کور والا د هغو رشته داران د هغو خبره نه مني، هغوی الټه تلل غواړي. داسې خبرې ته کتل پکار وي چې حق څه دی، او مونږ نشو کتی چې د دو رشته داران اوري او که نه اوري. کیدی شي چې کور والا خبره وانه اوري او بهر والا ایمان راوړي. دا هم کیدی شي چې کوم بنده نږدې وي هغه خبره نه مني او بل چاته تاسو خبره وکړئ او هغه راشي. نو الله تعالی په دې صورت کې وفرمایل چې ابو لهب برباد شو، هغه برباد شوی دی. نو دلته الله تعالی د هغو دپاره د بددعا کلمه بیان کړه. ګورئ دا څومره غټه خبره ده که نه، چې تر کومه پورې دا قرآن ویلي کیږي، یعنی د قیامت پورې، نو د هغو دپاره به بددعا یعنی خیری کیږي. دا څومره غټه محرومي ده د هغو دپاره، حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور هم ډېر دشمنان وو. ابو جهل هم دشمن وو، نور هم دشمنان وو، لیکن دې د دشمنۍ د حد نه وتی وو. او بزدل یعنی بغیرته هم وو، کنجوس هم وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وو، او داسې کول او د دو ټول خاندان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې ولاړ وو. استغفر الله. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین دشمن دی، او د دو نوم واخیستی شو. د فرعون نوم هم اخستی شوی دی، خو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې نه دی، هغه د موسی علیه السلام په ورځو کې وو. د ابو جهل په باره کې راغلی دی، د ولید بن مغیره په باره کې هم آیتونه نازل شوی دي، لیکن د هغې نومونه نه دي اخستی شوي. او دلته د دو د نوم سره دو ته بددعا شوي ده، او دو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تکلیف رسولو سره په هغو پورې مذاق هم کوو. او وی به چې زما ورارو وایي چې مخکې یا جنت دی او یا جهنم، زما لاس دې برباد شي، زما د لاسو په وړاندې خو ماته څه ښکاري نه، نه راته جنت ښکاري او نه جهنم. او دا شان به مذاق او خنداګانې کولې. نو بیا دا آیت نازل شو چې برباد دې شي د ابو لهب لاسونه و تب، او هغه هلاک شو. یعنی هغه ته دا بددعا قبوله هم شوه، هغه تباه شو. اوس چې د چا دواړه لاسونه مات شي نو د هغو څو پاتې شو. او واقع دا یو پیشنګویي وګڼئ، ځکه چې دا صورت کله نازل شوی دی، د دې صورت نمبر دی شپږم. د نازلېدو په اعتبار سره د دې نمبر شپږم دی. دا د مکی دور د شروع ورځې دي، دومره وختي دا صورت نازل شوی دی، او دا سړی د اخیري وخته پورې مسلمان نه شو. ګورئ تاسو د الله تعالی د طرف نه چې کومه پیشنګویي وه چې دی هلاک شو، نو هغه پیشنګویي پوره شوه او دی هلاک شو. او څنګه وشو؟ مخکې ګورو د راتلونکي آیا سره. ما اغنا عنه ماله وما کسب، د هغو په کار رانغې د هغو مال او د هغو کمایي، یعنی د هغو ګټه. چې دی به کله د خلکو سره کېناسته نو خلکو به ورته وی چې ګوره، ته د دو دومره خرابې بیانوې، او واقع چې دی کومه خبره کوي، کو چرې دا صحیح شي نو بیا به څه کوې؟ هغوی چې زما سره خو ډیر مال دی، او واقع چې هغه ډیر مالدار وو، هغوی چې زه به مال ورکړم نو د عذاب نه به خلاص شم، دا پیسه به ما بچ کړي. نو دا پیسه په بنده کې څومره لویي پیدا کړي چې د دې مال په لویۍ کې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره مخالف شو او مخالفت یې وکړو، او هیڅ ویره یې نه وه په زړه کې. او وما کسب، او هغو چې کومه کمایي یعنی ګټه وکړه، کمایی هم وا خو هغه هم په کار را نغله. یو خو عام کمایی ده، یعنی هغه چې کومه پیسه ګټلی وه، او د کسب په معنی کې اولاد هم راځي. په حدیث کې دی حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بشکره د ټولو نه طیب یعنی پاک تعان چې دی کنه یعنی خوراک نو هغه خوراک دی کوم چې تاسو د خپل لاس سره ګټی او بیا یې خورئ او ستاسو اولاد هم ستاسو کمایی ده. دا حدیث په ترمذی، ابو داود، النسائی، ابن ماجه او په مسند احمد کې دی. یعنی اولاد هم یو کمایی ده. نو اوس دا کمایی د هغو هیڅ په کار را نغله. څنګه یې په کار را نغله؟ چې کله به ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت کوو په مکی دور کې، دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه خراب دشمن وو او خبره دی حتی ورسېده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هجرت وکړو. ګورې څومره وخت ولګېدو. که زموږ په شان بې صبره خلک وي نو هغوی به وي چې هی دومره خیرې یعنی بد دعا ورته شوې ده او آیتونه نازل شو نو دا خبره لا ولې پوره نشوه. الله تعالی د هر شي د پاره یو وخت مقرر کړی دی چې هغه راشي نو بیا نه درنګ وي نه ساعت، خو هغه د دشمن د تباهۍ وخت وي، لیکن د هغې د پاره یو مقرر وخت وي. نو ګورې الله تعالی هغو له څومره ډیل یعنی مهلت ورکړو، یعنی ثابت مکی دور تیر شو. نو داسې نه وه چې څنګه صورت نازل شو او هم هغسې د هغو تباهي شروع شوه او ورسره ورسره هغه هلاک شو او دومره وخت پکې تیر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې هجرت هم وکړو او جنگی بدر هم وشو. او لکه ما چې درته ووی چې ډیر بې غیرته و، بزدل و. دو خپل یو کس له پیسې ورکړې، چاله یې څلور زره دیناره ورکړل. او ګورئ په هغه وخت کې څلور زره دیناره ډیر زیات و، ځکه چې په هغه دور کې د خلکو سره ډیره پیسه نه وه. نو دو څلور زره دیناره بل کس له ورکړل چې لاړ شه او جنګ وکړه، ځکه چې دی په خپله د مرګ نه ویرېدو او دی په مکه کې پاتې شو. نو ګورئ الله تعالی چونکې دو له مرګ ورکوو او د دو انجامې خلکو ته د عبرت دپاره خیلو، نو لږه موده پس د جنګي بدر نه پس ام الفضل د خیمې د یوې ډنډې سره د دو سر ووهو او د هغې نه پس دو ته یوه بیماري ولګېده. والله عالم چې د دې د وهلو په وجه دی نه جوړه شو او که هسې نه جوړه شو. نو د دو په جسم باندې پولۍ راوختې پوڼاقې او د دو په بغل یعنی ترخ کې دانه راوخته د طاعون. او په هغه ورځو کې طاعون یوه داسې موزي بیماری وه چې دا به د یو نه بل ته لګېده. د دې طاعون بیماری په وجه ډیر کلي د خلکو نه خالی شو. د دې خو د سر علاج نه و په هغه زمانه. نو اوس به خلک دومره ویرېدو چې هسې نه چې په یو کور کې د یو کس نه بل ته ولګي، نو هغوی به هغه طاعون والا کس جدا کړو. نو د دو کور والو دې د خپل کور نه بهر وویستو او د دو اولاد د دو سره دا معامله وکړه. د دو جسم ټول خراب شو او د هغې نه څخه بوی شروع شو او اوس به دو ته چا لاس نه لګوو، ځکه چې هر بنده به ویرېدو او د دو خاله به څوک نه ورتلل. نو دی د دې بیمارۍ په وجه دغه شان مړ شو او ظاهره ده چې اوس د دو د جسم نه دومره څخه بوی تلو نو اوس به دی چا خښوو. نو د دو جسم دغه شان څو ورځې پروت و. یو د طاعون بیماری په وجه خلک د دو خواله نه راتلو او یو ترې نسخه بوینتلو. خلکو د دو زامنو ته وی چې تاسو د شرم نه درځي چې ستاسو د پلار د جسم نه دومره څخه بوینځي او تاسو د هغو لاش نه خښوی. او په بعضې ځایونو کې راځي چې د هغو لاش یې د کور نه بهر ایستلی و. نو هغوی وی چې موږ ویریږو، که موږ ورله لاس وړو نو هسې نه چې موږ ته دا بیماری ولګي. بیا هغوی چا حبشیانو له پیسې ورکړې او بغیر د غسل نه یې د هغو جسم د یو اوچت ځای نه ارتاو کړو. او دا هم راځي چې یو کوهی یې کنلی و او د ډنډو سره یې هغه په کوهی کې ارتاو کړو او د پاسه یې پیګټ یې وغورځولې چې هغه کوهی بند شي. یعنی حبشیانو هم دومره د لرې نه د دو لاش ارتاو کړو. الله تعالی خلکو ته د عبرت اخیستو دپاره د دو انجام وښیلو. او ګورئ د میرزا قادیانی سره هم داسې معامله شوې وه چې هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د نبوت دعوه کړې وه. نو الله تعالی په دنیا کې خلکو ته د هغو عبرتناک انجام وښیلو. او چې څوک هغه خپل نبی مني، که هغوی د میرزا قادیانی انجام ته وګوري نو هغوی بیا په هغو باندې چرته هم ایمان نشي راوړی. او الله تعالی ښیي، الله تعالی هغه په ټوایلټ کې مړ کړو. که څوک اورېدل غواړي نو د هغو متعلق دې وګوري چې هغوی ته د دې نه سبق میلاو شي او د دو منلو واله څومره ګمراه دي. نو دا شو د ابو لهب حال. نو د هغو مال هغو له سو ورکل، مال خو د هغو نه په دنیا کې پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې درې سزونه د انسان سره دي چې کله هغه مړ شي. یو د هغو مال دی، مال د کله پوری وي؟ د هغو د کفن دفن پوری. نو د دغه ځای پورې د هغو په کار راشي. دویم د هغو د کور خلک دی، نو هغوی هم خپل بنده خښ کړي په قبر کې او واپس ترینه راشي. او دریم د هغو عمل دی، نو دا د هغو سره لاړ شي. درې سیزونه دي، دوه د هغو نه واپس راشي او یو ورسره لاړ شي. نو هغه وایي چې زما مال او زما اولاد به زما په کار راشي. مال ترینه هم پاتې شو او اولاد خو د مخکې نه پرېښی وو. نو دا مال دی چې انسان دا په هر حلاله حرامه جایزه ناجایزه طریقه سره ګټي. او تاسو ګورئ چې اکثر په خاندانونو کې ټولې جګړې د دې مال او جایداد په وجه وي. اکثر مقدمې د دې په وجه چلیږي په عدالتونو کې. خلک د یو بل سره خبره نه کوي، لیکن د لږ ساعت لپاره سوچ وکړئ چې کله دا سترګې بندې شي نو بیا څه پاتې شي د بنده سره. لوی لوی او ډېر مالدار خلک د دنیا نه تللی دی، فرعون تللی دی، لیکن مالی د ځان سره نه دی وړی، مالی دلته پرېښی دی. او نن چې خلک مالدار خلک ویني نو خلک ورته پسخیږي، په خوله کې ورته اوبه راشي چې هی که دا مال زما سره وی نو څومره به ښه وه. سترګې ورته بقی پاتې شي، دومره د خلکو نه امپرس کیږي بنده چې د حد نه سیوا. حالانکه مال خو د قارون سره هم ډیر وو، مال خو د ابولهب سره هم ډیر وو، لیکن د هغو سره سو شو. ځکه چې کله مال د الله تعالی د نافرمانۍ سره راشي کنه، نو هغه انسان تباه کوي، بربادوي. او نن خلک پیسې ته راحته وایي چې که پیسه در سره وي نو په راحته به یې. حالانکه کو ډیره هم پیسه وي، کو ډیره هم بنده جمع کړي او د الله تعالی د نافرمانۍ سره وي، نو د هغې سره بنده ته راحت نه میلاویږي. کو پیسه کمه وي خو چې په حلاله طریقه وي، نو هغه بیا په آرام باندې ودو کیدی شي. نو د هغو انجام دا شو، سیصلا نارا ذات لهب، ډېر زر به هغه په شعلو واله اول کې داخل شي. او هغو به ډېره لویي کوله چې زه ابو لهب یم، ځکه چې د هغو ننګي هم تک سرو وو د اور د شعلو په شان. نو الله تعالی د هغو انجام هم هغسې کړو. نو دی به بیا په داسې اور کې داخل شي چې د هغې نه به شعلې خیږي. او د دو ښځه هم، د دو ښځه چونکې د دو ملګري وه، نو ګورئ دا صورت هم د ابو لهب په باره کې دی. او نیم د هغو د ښځې په باره کې، وامرأته، او ښځه د هغو هغه سوه، حمال طلحطاب، هغې به هم لرګي راچلول. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبی تکلیف ورکوو، لرګي به یې کټ کړل او په سر به یې راوړل. نو هغې به د لرګو ګیډي راوړل. نو فی جیدها حبل من مسد، نو د دې په مرۍ کې به هم رسۍ وي، مضبوطه غختلې د کجورو د پاڼو. مسد دا یو داسې رسۍ وي چې هغه په مضبوطه طریقه سره غختلې شوی وي. که هغه د کجورو د پاڼو وي او که د کوپرې د پاڼو وي او که هغه د وسپنې د تارونو نه جوړوي. تاسو به کتلی وي چې اکثر خلک د خشاک نه ګیډې جوړوي او بیا یې په سر باندې وړي. نو دی به هم دغه شان د خشاک ګیډې راوړل او په مرۍ پورې به یې رسۍ هم تړلې وه چې ارتاو رانه نه شي. نو دا په دنیا کې د دې د هلاکت سبب جوړ شو، ځکه چې دی یو ورځ ګیډې راوړو او دا ستړي شوه. نو هغه ګیډې ارتاو شو او په هغې پورې چې کوم پړی یعنی رسۍ غوټه وه، نو هغه د دې مرۍ ته پرېوته او د دې سا لاړو مړه شوه. او د قیامت په ورځ به هم په جهنم کې دې خشاک په سر کړی وي د خپل خاوند دپاره. نو دا به خشاک راوړي او د خپل خاوند په اور کې به اچوي، لکه څنګه چې په دنیا کې دې د خپل خاوند مرسته کړې وه په ظلم کې. نو په جهنم کې به هم دا داو په عذاب کې شریکه وي او داو په عذاب کې به دا زیاتې پیدا کوي هلته. الله اکبر. نو دا ښځه ښه پوره اثر او رسوخ واله وه. دې به خپل خاوند بلوه کوو، هغه به یې لمسوو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلاف. بلکې یو ځل داسې وشو چې کله دا صورت نازل شو نو دا راغله ډېره په غوسه کې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حرم شریف کې ناست وو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره. نو دې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی چې ما اورېدلی دي چې ستا ملګري زما بې عزتي کړې ده. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم ناس و خو دې هغه ونه لیدو. او حضرت ابو بکر صدیق ویریدو حسی نه چی داراشی او سبت تمیزی وکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې فکر مکوا. نو هغه راغله او دا خبره وکړه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل چې د دې کعبې د رب قسم چې نه هغه شعر ویلی شي او نه وایي. نو هغې وی چې تو د دو تعریف کوي. هغه په شا لاړه. نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل چې هغې ته ونه لیدی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ها یو فرشتې زو پټ کړم د هغې نه. نو هغې له دومره قهر او غصه ورغلې وه. او حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله دا صورت نازل شو نو دا راغله او په لاس کې کاڼی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راغله او وی لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ونه لیدو. نو هغې وی چې ماته پته ده چې مزمم زما بې عزتي کړې ده او مونږ د مزمم نه منکر یو او مونږ د هغو دشمنان یو او مونږ د هغو نافرمانه یو. څومره غټه دشمنه وه هغه. نو الله تعالی بیا داسې وکړل چې هلته په جهنم کې به هم دا دغه شان خشاک په سر روانه وي او د خپل خاوند په اور کې به اضافه کوي زیاتی به کوي. یعنی د هغو اور به تیزوي. او ګورئ حمالة الحطب یوه محاوره ده، یعنی یو متل دی په عربۍ کې. دا چغلخور ته وایي. چغلخور هم داسې کوي که نه؟ هغه هم لرګي راوړي او دا اور لګوي، ځای په ځای اور لګوي. د هغو هم دغه کار وي که نه؟ دلته چغلی کوي، هلته چغلی کوي، د دې ځای خبره هلته وړي او د هغه ځای خبره دلته راوړي او اور لګوي کور په کور. نو دی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام رضی الله عنهم چغلی هم کولی. نو څه پوه شوی په دې صورت؟ اوله خبره خو دا ده چې دوی ایمان نه راوړو او دوی چې کومه دشمنی وکړه. او ګورئ په کفر کې هم ټول خلق برابر نه وي. ابو طالب هم ایمان نه و راوړی لیکن هغو دشمنی نه وکړي. دې سړي یعنی ابو لهب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اسلام دومره مخالفت وکړو او دشمنی وکړه چې الله تعالی په دو باندې لعنت ولېږو او د دو هدایت نصیب نشو. او د دویم آیت نه څه پته لګي؟ د دې نه څه سبق میلاویږي مونږ ته؟ چې که تاسو په دنیا کې ډیر هم مال جمع کړی که نه، نو هیڅ هم د بنده سره نه ځي. که بنده ډیر هم خزانې ډکې کړي خو که چېرې الله یې ناراضه کړی وي، نو چې څنګه سترګې پټې شي نو مال به یې بالکل زیرو شي. د هغې قیمت به څه شي؟ زیرو، یعنی هیڅ هم نه. او درېیمه خبره دا ده چې د دې ښځې ډیر غټ اثر و په خپل خاوند باندې. بعضې وخت سړی د ښځې په خوله پسې ځي او د هغې دومره غټ اثر وي په خپل خاوند یا په خپلو بچو، هغوی به د دې خبره ډیره منله. دې ښځې خپل خاوند دومره مجبوره کړو چې د دې په وجه نه هغوی ایمان راوړو او نه دې ایمان راوړو. نو د ښځې څومره اهم کردار دی، هغه د خپل خاوند سوچ څومره بدلولی شي، د خپلو بچو تربیت هم چې هغه څنګه کولی شي، نو داسې بل څوک نشي کولی. او موږ مخکې هم د یوې ښځې قصه ویلي وه چې د هغې خاوند فرعون و. هغه ښځې د خپل خاوند سره په کفر کې ملګرتیا نه وه کړې. نو د هغې نه آسیا جوړه شوه او د هغې دپاره د آسمان دروازې کولاو شوې. د هغې کور په جنت کې د الله تعالی سره دی. او دلته د یوې بلې ښځې روپ وښودلی شو. خاوند یې هم خراب دی او هغه هم د خپل خاوند سره په هر خرابۍ کې مخکې مخکې تله. که چېرې هغې د خپل خاوند سره په دشمنۍ کې مرسته نه وی کړې، نو کم از کم په خپله بچ کېدی شوه. لیکن هغې داسې ونه کړل. نو یوه ښځه په دې خبره نه شي بچ کېدی چې زه څه وکړم. زما د خاوند حکم دی چې زما خاوند کوم خوازي نو زه به هم هغو طرف ته ځم. نه، د الله حکم به بره وي او د خاوند هغه ښکته. که د خاوند حکم د الله د حکم خلاف وي، د هغې سره ټکره خوري، نو د خاوند حکم به نه منلی کیږي. نو هغه مرسته به نه کیږي. که د هغې دپاره بنده پیغورونه برداشت کړي او که د هغې دپاره بنده ډیر مشکلات برداشت کړي، که ډیر غټ تکلیف وي، دا تکلیف والله خبره ده. لیکن د هغه غټ تکلیف نه دا تکلیف ښه دی. نو ګورئ، دې خپله بیړه غرقه کړه. نو هر انسان له الله تعالی خپل عقل او شعور ورکړی دی. که هغه ښځه وي او که سړی وي، که هغه خاوند وي او که هغه ښځه وي، څوک دې د چا په وینا باندې خپل آخرت نه خرابوي. که ښځه سړی ته ډېرې هم خبرې اوروي لیکن کو هغه په ناحقه لګیا وي نو سړي له د هغې خبره نه وي منل پکار. او دا شان که یو سړی په خپله ښځه باندې ډېر اثر اچوي لیکن هغه دی خپل آخرت نه خرابوي. ګورئ په جهنم کې به د دې په مرۍ کې یو رسۍ وي او دا رسۍ به د اور رسۍ وي او د هغې سره به دا راښکودی کېږي. دی به په دنیا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له داسې خشاک ګیډې راوړو، یعنی دې ته به پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې لاره تیریږي، نو دی به هلته غنی خودې لرګي به یې راوړل او په هغې کې به غنی وې، نو دی به هغه خورې کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسی. نو ګوره الله تعالی هغې له په آخرت کې داسې رسۍ تیاره کړې ده، او دا هم ویلی شي چې د دې سره به یو هار و او هغه هار ډېر قیمتي و. هغې به وی چې کو ماته دا امیل یعنی هار هم خرڅول را پیښ شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دشمنۍ کې، نو زه به دا امیل هم خرڅ کړم. یعنی دی به داغو دومره مخالفت کوو لکه کو یوه ښځه وایي چې کو ماته خپل د سرو زرو کالی هم خرڅول را پیښ شي نو زه به د دې کار دپاره خپل کالی هم خرڅ کړم. داسې به یې وي، نو د دې په بدله کې به د دې په مرۍ کې توق واچولی شي. په دنیا کې د کجوري د پاڼو نه جوړه شوې یوه رسۍ وه. حضرت عروه رضی الله عنه فرمایي چې دا به په جهنم کې هغه زنځیر وي چې د هغې یو یو کړی به د اویو ګزو نه جوړه وي. او سفیان ثوري رحمه الله فرمایي چې دا د جهنم توق دی چې د هغې اوږدوالی به اویا لاسه وي. که په دنیا کې داسې وکړې نو په آخرت کې به درته داسې میلاویږي. او یوه خبره یاد ساتئ چې په آخرت کې چې کومې سزاګانې میلاویږي نو هغه د دنیا د عمل سره مطابقت لري، یعنی د هغې مطابق به وي. مثلا که څوک د یتیم مال خوري نو هغه خپله خېټه د اور نه ډکوي، نو په آخرت کې به هغه مال د انګار په شکل کې ښکاري. او چونکې دې په مرۍ کې رسۍ اچولی وه نو هلته به د اور رسۍ په غاړه وي. الله تعالی دې بچ کړي مونږ ټول د داسې انجام نه. الله تعالی دې مونږ له په دین باندې د تلو توفیق راکړي او د دین والو تصدیق کولو والا دې مونږ الله تعالی جوړ کړي د آخري وخت پورې. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.